په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو ځانګړی پروګرام اوري. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. کابل کې د ایران سفیر وايي هواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژي د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه پر سپکتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژي وزارت په وی خبر پاڼه کې د غکتنې په اړه ویلي، دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. ایران په افغانستان کې د اوبو او انرژي په برخه کې د همکاري خبره داسې مهال کوي چې له مودو راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند اوبو پر ویش جنجال ده. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1501 ښځې د رواني روغتیا او 140 نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي، پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی، ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطیني ښځو، نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرایل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. د راپورونو له مخې دا راپور د اسرایلي چارواکو پر ضد قانوني تعقیب لپاره د نړیوالې محکمې لخوا کارول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په داسې حال کې اسرایلي ځواکونه په غزه کې په جنسي تاوتریخوالي تورنوي چې له دې وړاندې یو شمېر نورو سازمانونو هم اسرایلي ځواکونه او اسرایل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سترې محکمې غوښتنه کوي چې د زیګون له لارې د تابعیت د محدودیتونو د اپلی کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبه په ورځ د سترې محکمې ته لیږل پکې غوښتل شوی چې د مریلین، ماساچوست او واشنگتن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدود کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیګون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی. د زیګون په اړه د ترامپ پر فرمان هغو کسانو ته د امریکا د تابعیت ورکړه ردوي چې میندې او پلرونه په غیر قانوني لارو امریکا ته رسیدلی وي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې وواورې چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستي برید په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پاوز د تور لګولو وروسته د بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا کړی چې د دې برید په تنظیم کولو کې په افغانستان کې ډیری د ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. پاکستان ډیر ځلې په خپله خاوره کې د بریدونو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیسي. ولې
پاکستان خو لکلونو هم دغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسولیت یو گاونډي ته راځي کوي او افغانستان د دوی په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي.
په پاکستان کې دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت په امنیت کې پاتې راغلی دی.
داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خبره دورانی وخاطوري.
پا په یو راپور کې به واوري چې په خوست کې د لوی او وړو خیاطۍ او مسولین وایو کاروبار ښه شوی دی.
تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمينه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت 13 کلونو ته سکل موږ کار ډېر خروان دي.
په دې شپه ورځو کې چې په افغانستان کې بزګران په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي دي، کومې سپارښتنې باید په پام کې ونیسي؟
ځینې بزګر کابل کې بازار دی ګوري چې تیار بزغلي پیدا شوی، راځي چې وای خپل اوزر وکړو، حالانکه چې دغه مناسب نه دی. دغه بزغلي چې مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکارول شي.
په دې اړه مو د کرنې د چارو له متخصص سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې باید د سوریې له وروستي حاله خبر شي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ورستي بریټ په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پوز د تور لګولو ورسته د هواد بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او دا یې کړی چې د دې بریټ په تنظیمولو کې په افغانستان کې د هیراد ترهګرو د مشرانو د لاسلرو په اړه شواهد لري. که څه هم د ان طالبانو حکومت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د ورستي تورونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې، خو پرون په د پاکستان د پاوز ورته ادعا رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بلوچستان ایالت کې په اورګاډي برید په دوی پورې تړاو نه لري. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د جعفر اکسپرس په نوم پر اورګاډي د برید او د لسګونو کسانو د یرغمل تر شا وسلوال افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې و. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ د مارچ 14 په اسلام آباد کې د ونیس خبري غونډې پر مهال ادعا کړې چې له کویټې څخه پیښور ته په لار اورګاډي ترهګریز برید له هېواده بهر د یوې وسلوالې ډلې مشرتابه پلان کړی و. د شفقت علي پټوکو د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال د ټلیفون له لارې په افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې وو او ترهګري ټلې په افغانستان کې پټنځای ونه لري. شفقت علي وړاندې ویلي دوی په زلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د بلوڅو او نورو ترهګرو مخه ونیسي او پر نږدې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. تر دې وړاندې په همدې ورځ د پاکستان پوز په بیان کې ورته ادعا کړې و ویلي و چې په بلوچستان کې پر اورګاډي برید په افغانستان کې پلان شوی و. د مارچ په 14 له کویټې څخه پیښور ته پر لار د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډی چې شاوخوا 440 مسافر پکې سپاره و د بلوچستان په بولان سیمه کې پرې برید وشو. بلوڅو بیلتون پالو د برید مسولیت منلی و او په بیان کې ویلی و له 500 زیات پاکستانی فوجیان وژلي او ډیر شمیر نورې برمته کړې دي. خو د پاکستان پوز وړ مورز ادا وکړه چې درې دیرش مشکوک وسلوالې وژلي او ټول مسافر یې شغورلې دي. بلوڅو بیلتون پالو د مسافرو او امنیتي ځواکونو د راخوشي کېدو په بدل کې د خپلو سیاسي زندانیانو د تبادلې غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بلبل او بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني لوري د ادعاوي چې په بلوچستان کې پر اورګاډي شوی برید په افغانستان کې پلان شوی و ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخي د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس باندې په خوندي ټویټر د پاکستان د پوز د هغې ادعا په ځواب کې چې پر اورګاډي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی ولیکلی دي. دا بلوڅو وسلوالو ډلې غړي په افغانستان کې نشته او دوی ورسره نه پخوا او نه هم اوس اړیکې لري. بلخي وړاندې ویلي د پاکستان ټول هغه تورونه به بنسټ دي چې ګوندې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونه جوړوي. د بلخي پټوکو د پاکستان حکومت دې د تور لګولو او غیر مسؤلانه څرګندولو پر ځای خپل امنیت او کورنۍ ستونزو ته پام وکړي. خو ولې په افغانستان کې له هر برید وروسته د دې هیواد حکومت ادعا کوي چې هلته شوي بریدونه په افغانستان کې پلانیږي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پرې نږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي؟ په اړه د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب وایي
پاکستان خو لکلونو هم دغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوری او مسولیت یو ګاونډي ته راجی کوي او افغانستان د دوی په ګاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي. نو دوی ته ډیر آسانه ده چې دا خبره دی خواته راجی کړي. بل خبره دا چې بلوڅ ازادي غوښتون کې دا بریدونه نوی ندی غوي ته لکلونو رئیس غوي مبارزه کوي او غوي خپل مشخصه درسونه لري، مشخصه جغرافیه لري او د دې ورتیا لري چې خپل جغرافیه کې خپل فعالیتونه منسجم او منظم کړي.
دا نمړی زنده ده چې د پاکستان حکومت یو برید مسؤلیت طالبانو ته راجی کوي. له هغه رئیس چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي، پاکستان د هر هغه برید مسؤلیت چې په دې موده کې دننه په دغه هیواد کې شوی طالبانو ته منسوبوي. پاکستانی چارواکو په زلونو له طالبانو غوښتي چې پرنګي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ادعاوي چې ګوندې په پاکستان کې برید کوونکي دي افغانستان کې خوندي ځایونه ولري ردوي. د طالبانو چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ناامني جدي نه بولي. دوی وایي حکومت او پوځ ته پکار ده چې په بلوچستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د سیاسي حل لارې په هدف په ګډه کار وکړي. تفصیل د اسرار عالم مومن پر راپور کې.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جاپر اکسپریس اورګاډي محاصره کولو پیښه وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوز د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12 د پاکستان پوز ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دیش وسلوال یې وجلي. پوز دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیري وجلي. ملخوا بلوڅ ازادي غوښتون کې وسلوال ډلې یا به اله په دغه پیخه کې د څباندې سلو پاکستاني سرتیرو د وجلو ادعا کړي. تر دې پیخه وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف په د مارچ په 12 قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغو هم افسوسناک خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګاندا ده. نو موړی ویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو د خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ ازادي غوښتون کې وسلوالې ډلې یا بی ایل ای لخوا د محاصره شوي جاپر اکسپریس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پریښو دي او پوز نه دي خوشي کړي. که څه هم تحریک انصاف د غاتورنه رد کړي خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقې مشالې ډوته وویل خواجه سیب ته ردې تقریر کولو پر ځای په کار وای چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وي.
بلوچستان
پر ځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې به څه کوي، دوی اوس هم په خپل سیاست بوخت دي. دویمه خبره دا ده کچري رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوی نو دومره پروپاګاندا بنه کېده. بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوې وه خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل. د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت څه باندې 1.5% پورې سورلې امنیتي سرتیري او د دوی کورنۍ وی خو پوز د امنیتی سرتیرو امنیت هم نکړې شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي، بلکې دا تقریر ورته کول پکارو چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار دا قسمه تورونه رد کړي خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جاپر اکسپریس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشالې دوته ویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار د چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وای حکومت اوس هم د بلوچستان د زنو مطالبه په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستي شي.
معلومه نه ده چې په اصل کې حقایق څه دي خو تر دې دمه دا معلومه شوې چې په اورګاډي حمله د بی ایل ای لخوا یو غټ عمل و. نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډیره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه اخیستل کیږي ځکه چې له 40 کالو راهیسې موږ څه کوو. نو دا غو له وجې حالات نور هم خراب شوي دي. نو پکار ده چې د دې سیاسي حل راوستل شي او حل راوتې شي. که چیرې د لادرکه کسانو مسله حل شي یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي. د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي.
اور سارے مسئلے ایسے ہیں ان کے مطالبے ہیں جو جنہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے.
بلخوا بی له هم د مارچ په یو لسمه د جعفر ایکسپریس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته پاکستان حکومت څرغختي وو چې د بلوچستانو سیاسي بنديان مقاومتي غړي او په زور لا درک کړل شوی کسان د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړی. بی له ادا کړی و چې ل یرغمل کړو امنیتی سرتیر او استخباراتي الکارو یې 50 وجلی او پاکستانی پوز یې د غختنو منلو پر ځای عملیات ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وجنی. بلخو د کورونا چارو پخی وزیر محسن نقوی د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټی په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخت خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه ویټینګ شوی. په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو په همایون کاسی وای چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختم شوی. نوموړي د مارچ په 11مه مشالې ډو ته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سولې زتوګه د امنیت مسله حلول نه غواړي.
خبر دورانی جعفر آباد نصیر آباد او لس بیلا ہب دغه علاقې له جوړ ډیر خامخا اوار مزکری اوار وطنونه دي. دلته موږ ویلی شو چې د سټیټ سنټریټ سنور خو بنور صبح کې خنست
ته یاد باندې ولدا چې لا هم د پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه د منلې چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداري ختم شوي. البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلواله ډلې تر دې مخکې هم پر مسافرونکو گاډو او اورگاډو بریدونه کړي. د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورگاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوړل شوي وو.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې لاند مهاله ولسمشر احمد الشرا پنځون پرون د 15 کلنې انتقالي دورې لپاره د اساسي قانون اعلامیه لاسلیک کړه. د اعلامیه له مخې اسلامي فقه د اساسي قانون اصلي سرچینه ګڼل شوی او د ښځو په ګډون د ټولو اتباعو حقوق پکې تضمین شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
احمد الشرا د پنجم به پورز د مارچ 13 د ولسمشری په مړی کې د دې سند د لاسلیک پر مهال وې زهیل لرم چې د اعلامیه با د سوریې د نوي تاریخ پیلوي چرته چې ظلم پر عدالت او کړاو پر بخنی بدل شي. اعلامیه کې د انتقالي دورې موده 15 کاله ټاکل شوی او لمخې باید د انتقالي عدالت کمیسیون جوړ شي څو د مخکنی حکومت د جنایتونو پلټنه وکړي او د قربانیانو او ژوندیو پاتې شوو کسانو لپاره عدالت تامین کړي. د اعلامیه د تدوین د کمیټې غړي عبدالحمید وویل دا سند د ښځو د کار، زده کړو، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو ملاتړ کوي. د اعلامیه له مخې د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي فقه د قانون جوړولې اصلي سرچینه ګڼل شوې ده. عبدالحمید ټینګار کوي چې دا اعلامیه د واک مطلق تفکیک تنظیموي. دغه په ټکو بشار الاسد د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوله. په اعلامیه کې راغلي دا ساسو مجلس چې یوه برخه غړي یې د ولسمشر له لورې ټاکل کیږي د ټولو قوانینو د تدوین مسؤلیت به ولري. همداراز د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره یوه انتخاباتي کمیټه جوړیږي. د اعلامیه پر بنسټ پارلمان نشي کولای ولسمشر استیزا کړي. ولسمشر به د پارلمان د استازو د لرې کولو واک نه لري. اجرایوي واک به یوازې د ولسمشر په اختیار کې وي او د عقیدي بیان او رسنیو ازادي تضمین شوې ده. اعلامیه د قضایي ادارو خپلواکي تاییدوي او د سترې محکمې جوړېدل له منځه وړي. هغه محکمې چې د اعلامیه په ټکو د سوري ګڼ شمېر وګړي د لسیزو لپاره له شکنجو سره پکې مخ وو. د اعلامیه له مخې د دایمي اساسي قانون د تدوین لپاره یوه ځانګړې کمیټه هم ټاکل شوې ده. دا اعلامیه به له رسمي خپرېدو سره سم نافذه شي. احمد الشرا د جنوري په وروستیو کې شمنه کړې وه چې د انتقالي دورې لپاره به د اساسي قانون اعلامیه وړاندیز کوي. الشرا بیا د مارچ په نومړیو کې د همدې اعلامیه د تدوین لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ چې دوه ښځې هم پکې شاملې وي. دا ولسمشری مړی د اعلامیې له مخې د اقدام د سوری د خلکو د ارمانونو د تحقق لپاره ترسره شوی څو پر د هیواد قانون واکمن شي. احمد الشرش د هیئت تحریر شام ډلې مشري کړي او د بشر الاسد په نسکورولو کې مهم رول لوبولی و. دا جنوري په وروستیو کې د لنډمهاله ولسمشر په توګه وټاکل شو. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې یوه اونۍ وړاندې د سوریې په ساحلي سیمو کې خونړي بریدونه وشول. په دغو بریدونو کې چې زیاتره د اولوي اقلیت پر ضد ترسره شوي وو، لږ تر لږه 1,400 ملکي وګړي وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتونکی په ترکیه کې لروختي خدماتو به برخې شو، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د هیواد له چارواکو غوښتل چې په سمدستي ډول روختي خدماتو ته د پناه غوښتونکو لاسرسي یقیني کړي. په عین حال کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د ترکیه په بیلابیلو ښارونو کې اوسي وایي چې په دې ورسته کې ځینې روختي مرکزونه د دوی درملنه نه کوي. نور حال دا به د سپوږمې پر رپورت کې
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او ایستل کېدو سره هم مهاله عامه خدماتو په ځانګړي ډول روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسي بل لوی ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. یو شمېر افغان کډوال چې په ترکیه کې اوسي شکایت لري، وایي سره له دې چې پر سختو او بیلابیلو ناروغیو اخته دي، روغتیايي مرکزونه یې درملنه نه کوي. یو افغان پناه غوښتونکی محیودین چې په استانبول کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل:
ازما پم بیجاشته مدته
زما په خا په فوټبال کې بيزاي شوی و. کله چې کلینیک تلاړو ډیر درد می درلود، نس غمل کيده، بیا یې هم مخ پته مکو خو په پای کې راته ویل چې موږ صلاحيت نه لرو، ځکه چې تازه ویل شوی چې هغه بهرانيانو ته چې طبي اسناد نه لري خدماتونه نه وړاندې کیږي. بیا بل کلینیک تلاړو هغه هم ویل چې باید لمخ کې وخت واخلو، چې دا هم په اسناد او ادرس نه درلودو پورې مشروطو. بیا مجبور شو چې شکستبند ته لاړ شو. هغه ته مزنګ و راغی او زما په خي وټړل
بستشکا.
اکرم حسینی چې په ازمیر کې اوسېږي هم لورته ستونزې شکایت لري. غازی دی رادیو ته وویل:
هغه کسان چې د دوی د پناه غوښتنه رد شي، حکومت د دوی روغتیايي بیمه بندوي. لامدې عمله نشي کولای ډاکټر ته ولاړ شي. د یو ملګري می غوښتنه رد شوی و، آن درملتون ته تللی او شربت یې غوښته و، هغوی ورنه کړ. په داسې حال کې چې مخکې د ویټامینونو او شربت لپاره کار ته اړتیا نه وه.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بخښنې نړیوال سازمان تازه د ترکیې له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیايي خدماتو ته د پناه غوښتونکو لاسرسي تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې یو 90 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري، د پناه غوښتنې د قضیې د ردېدو له امله له روغتیايي خدماتو به برخې شوای دی. دغه سازمان زیاته کړي چې د ترکیه دا کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد لژمنتیا له دې ډلې د روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي له حق ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیه د کډوالۍ ادارې رئیس ته په یو لیک کې لیکلي چې باید ژر تر ژره لازم اقدامات وشي تر څو د ناروغو او زیانمنو پناه غوښتونکو وضعیت لا پسې خراب نشي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې پر ترکیه فشار راولي تر څو د پناه غوښتونکو بشري حقونه وساتي او ملاتړ یې وکړي. افغان کډوال یوازې په ترکیه کې د ستونزې سره مخ نه دي، بلکې تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی و چې په ایران کې بې اسناد افغان کډوال بل روغتیايي ښوونیز او نورو عامه خدماتو به برخې شي. د دې وزارت د اعلان له مخې دا پریکړه به د 1404 لمریز کال د وري یعنی حمل له لومړۍ نیټې عملي شي. د ځینو ترکی رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 320,000 افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې میشته دي، چې د ویزې د پناه غوښتنې د ځانګړو کارتونو او د اقامت په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله اړ شول چې ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوال شي. اوس د هیوادونو کې هم له شړلو، ګواښونو او ناوړه چلند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202 02 یولس 04 یوسل 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00220221
ازادي رادیو څلروشت ساعته په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین وای سکل کاروبار ښه شوی او د نور کلونو پرتله خلک د ګنډلو لپاره ډیر جامې وروړي. نور حال له خوست د ازادي رادیو د خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې.
په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین او خیاطان وای چې د نور کلونو په پرتله سګنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډیر جوړی وروړل شوی او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کاوه، خو اوس د خار د مارکیټونو پاسنوي منځلونو کې تر ډیره لوی خیاطي فعال شوی چې هغوی پکې ډله ایز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کاریګری تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولای شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته ویل:
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سکال دلته د مشتریانو بیروبار په موږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمينه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سکال موږ کار ډیر ښه روان دی.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولای شوې چې کورنۍ اقتصاد به یې ښه و، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډیره بېوسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاري ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل:
په خوست ولایت کې رشکا چلو اختر ته مې انشاء الله دا جوړې کړې دي، ښه چکار بو ښه سات به تېره و، بس خو ته خوشحول یو.
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پېښور ته لېږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینه ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کېږي. یو تنخیات نصر الاول:
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغه سی بین ډیزاین شو. نن سبا خیاطی ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطی په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمينه هم برابره شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سمبال کسته تر یو بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي:
زه په خپل خیاط یم، ما کار یاد کړی د دې کار څخه ما ډیره فائدہ ترلاسه کړی. د ټول ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کی او د کار په ارزښت باندې پوه شي. هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دی وی په ورستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنگ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنگ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولادت ځینې لري او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب همغه لمړی دوري طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دم وجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زرته زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هواد من له هلمند کجی کې ولسوالي سره سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالي او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماشام پر ډوډۍ وسه او قدرت نه لري. از موږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوا کال کې چې مرستې نه دی راغلي، مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی په شپږ یا تو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټولو غریبانو مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام ته پریږدم د نوې کال پر ارتدو سره باید مرشې وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګډې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشي دي او وې نو روزي دا معنی ده چې یسې یش نه دي ځکه چې دا ونی کشي دي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو د خبرونه په